د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مخام تر او بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په راپورونو کې به له خبري سرویس وروسته د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د لانجمن حضور او څرګندونو، د هیواد روان امنیتي حالت او د وسلوالو طالبانو د حملو او نور موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خپرو. ولا هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان په لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا ورکړه. چارواک او عراقي چارواکي وایي شیعه ملیشه ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې اوریدای شئ. سمدستي کورني خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسی جرګې له تون غبرګون سره مخ شو. راپورونه وایي چې د جوزجان په اقشی ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه ده او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتو ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسی جرګې له تون غبرګون سره مخامخ شو. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی او ناوړه نتایج به ولري. د یو شمیر تازه راپورونو په اساس ویل کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره یو تفاهم لاسلیک کړی. په عین حال کې یو دولتي چارواکی چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست شخصا په دې برخه کې رضایت نه درلود. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې له 1400 څخه ډېر ګواښونکي حرکتونه درلودل. د دې وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې وسلوالو مخالفانو هڅه کوله چې د یو شمیر ولسوالیو ته سقوط ورکړي چې دې هدف ته ونه رسیدل. ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي.
امید داریم که فردا ساعت 10 بجې جلسه 19 نفر پولیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
او د اورزګان چارواکي وایي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو د خاص اورزګان ولسوالۍ پر 200 پوستو حمله کړې او دغه جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت د ولی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه حمله تیر شپه 3 بجې پیل شوې خو مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. هغه زیاته کړه چې دغه پوستې د خاص اورزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د په وینا چې اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده خو هغه ادعا رد کړه چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سقوط او محاصرې په اړه شوې وه. لبلې خوا راپورونه وایي چې د جوزجان په اقشی ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه ده. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له جنا خالکوزي څخه اورئ.
شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو، راغلي ځان وژونکي حمله د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. دینی عالمانو د غراز ویل د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو بنسټپالو ډلو فلسفي غیر اسلامي دي او د بې پروايي پر اساس برابرې شوي. په فتوا کې د غراز ویل شوي په یو اسلامي دولت کې د غیر مسلمانو خلکو ساتنه او امنیت حتمي او لازمي ده. دنیا عالمانو د غراز په فتوا کې ویلي کوم کسان چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د کمپاین په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکوي او ښځینه روغتیایي کارکوونکي وژني ډیر بد جنایتکاران دي. عراقي چارواکو ویل شیام ملیشا ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي دي. دا ښار وړمه ورځ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. د انبار د ولایتي شورا مشر صباح کرحود وایي شیا جنګیالي د حکومت تر چتر لاندې ډلې حشد الشعبي په لیکو کې د یکشنبې په ورځ رمادي ته نږدې له حکومتي ځواکونو سره یوځای شوي. رمادي د بغداد د لویدیځ په 110 کیلومتره کې پروت دی. ایران پلو شیا ملیشو په اپریل میاشت کې تکریت ښار د اسلامي دولت وسلوالو څخه نیولی و، خو په دې ملوشو تور لګول شوی چې د شیاګانو د انتقام په نامه یې د سنیانو پر وړاندې سخت ظالمانه او وحشیانه عمل ترسره کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په انبار کې حکومت پلوي سنی قومي مشرانه او د امریکا متحده ایالات په رمادي کې د شیا ملیشو له ځای په ځای کېدو سره موافق نه دي، خو د انبار سنی مشرانو نن وویل په دې وروستیو ورځو کې ثابته شوه چې د حشد الشعبي شیا ملیشو له مرستې پرته حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې څه نه شي کولای. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیون یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. کیری نن په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یون بونګ سی سره ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې چې خپل بلاستیک توغندي په بری سره ازمویلي، اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، دا هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا مشرتابه د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او بشري حقونو د تامین خیال نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون انتقادونه وکړل او د پیونګ یونګ چارواکو لخوا په عام محضر کې د بې رحمانه او وحشیانه اعدامونو یادونه وکړه. د جنوبي کوریا استخباراتو تېره اونۍ ویلي و چې د شمالي کوریا دفاع وزیر لرې شوی او ډېر امکان لري چې د عسکري مراسمو پر مهال د بیده کېدو او ګنګس کېدنې له امله اعدام شوی وي. ایران هیله مند ده چې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هیواد د تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسیږي. د ایران د تیلو د وزارت مرستیال وزیر رکن الدین جوادی رویترز اژانس ته نن وویل هیله مند ده چې ایران به بیرته خپل د تیلو صادرات د بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسوي. جوادی زیاته کړه د دوی هدف په ورځ کې د 2.5 میلیونو بیرلو صادرول دي. جوادی چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ عمومي رئیس هم دی په مالیزیا کې د آسیا د تیلو او غاز کانفرنس کې خبرې وکړې. سعودي عربستان له پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی او پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دې هیواد کې د اعدامونو شمېر 4 اتیاو ته ورسېد. د وزارت په اعلامیه کې راغلي افتخار احمد عنایت په خپله ګېډه کې د هیروینو د ځای په ځای کولو او سعودي عربستان ته د دې موادو د قاچاق په تور مجرم پیژندل شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې راوسته چې په 2014 کال کې زیات اعدامونه پکې شوي و. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې، مرتد کېدلو او وسلوال اقلاع ته د مرګ سزا ټاکل شوې ده. او په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 5 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې. دا اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د هیواد په ساحلي ښار عادن کې د یاغیانو پر اهدافو ټانکونو بریدونه وشول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې روانه خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. نن په ولسی جرګه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ته له یو لړ لانجو وروسته د خبرو اجازه ورکړل شوه. یوسف نورستانی وویل د ولسی جرګې له انتخاباتو سره نړیوالو مالی مرسته نه ده کړې. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او افغان چارواکي وایي د خاص روزګان ولسوالۍ د سخوت په مقصد د سلګونو وسلوالو طالبانو حمله شندې کړې دي.
وسوال مخالفینو نور پر دوستو باندې هممهاله برید کړی چې د دې برید په هماغه خپل وخت سره بیرته په شا ته مبول شوی.
دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو ملا ورماته کړې ده. د فرخوندې د قتل په قضیه کې د تورنو امنیتي مسؤلانو محاکمه سبا پیلېږي. او د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په دوهمه نیمه کې خپرېږي په بلخ ولایت کې د وروستیو نامنیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل کده پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نکړي نو دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د ولسی جرګې غونډې ته نن په داسې حال کې حاضر شو چې یو شمیر وکیلانو پرې سخت اعتراضونه وکړل. نورستانی وویل د پارلماني انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او داسې ښکاري چې د دې پیسو د تمویل لپاره نه حکومت او نه بهرني تمویلونکي زړه ښه کوي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د انتخاباتو د کمیسیون د مشر له څرګندونو وروسته پریکړه وکړه چې دا جرګه به د انتخاباتو تر سره کېدو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکړي. صفي الله ستانکزای د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په خاطر د جرګې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ورتګ د خلکو د ځینو استازیو له کلک مخالفت سره مخ شو. خو له مخالفتونو سره سره د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه وضاحت ورکړ. احمد یوسف نورستانی تیر انتخاباتي لانجې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو په اړه د حکومت نامعلوم دریز او د بهرنیو لخوا د بودیجې نه تمویل هغه خنډونه وبلل چې پارلماني انتخابات یې ځنډولې دي. ښاغلی نورستانی وویل د انتخاباتو کمیسیون ډیر پخوا د انتخاباتو طرحه له حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه یې آن د دویم ځلې طرحې په اړه هم جواب نه دی ترلاسه کړی.
کمیسیون دفتر دوم 11 میزان 1394
انتخابات کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1349 لمریز کال د میزان 11 د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړي خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوی. تر ټولو خوشینونکي دا چې بهرنیو تمویلونکو هیوادونو په نامنتظره توګه په تیرو 2-3 اونیو کې له انتخاباتي ادارو سره د خپلو مرستو د بندولو خبره کړې ده. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ 80 میلیونه ډالر ته اړتیا لرو. خغلی نورستانی وویل د بهرنیو مرستو په بندیدو سره به د انتخاباتو کمیسیون خپل څه باندې 800 روزل شوي او با تجربه کارکوونکي له لاسه ورکړي چې دا مسأله په خپله د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. که څه هم د خلکو ځینو استازیو د انتخاباتو کمیسیون مشروعیت منلو وړ ونه باله خو د دغه کمیسیون رئیس سیاسي مسایل او د رایو پاڼو په تفتیش د بې ځایه پیسو لګول د انتخاباتو کمیسیون د بې باور کولو اصلي عوامل په ګوته کړل. ولسی جرګې په داسې حال کې د انتخاباتو کمیسیون رئیس د جرګې ته غوښتي و چې په دې وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه بېلابېلې اندېښنې راپیدا شوې وي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه ورځې غونډې رهبري کوله پریکړه وکړه چې دا جرګه انتخابات غواړي خو تر هغو چې دغه انتخابات ترسره کېږي دا جرګه به خپل کار ته دوام ورکړي.
اول مشکل اقتصادی یا بودجوی مشکل وو. دویم د اصلاحاتو د کمیسیون ریفورم یا اصلاح. دریم د اجرایه قوې عدم اراده د انتخاباتو لپاره. څلورم د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدل. نو تر څو پورې چې کمیسیون انتخاباتو ته چمتو نشي د دوی د اظهاراتو مطابق ولسی جرګه خپلو ورځنیو چارو ته په رسمي او قانوني توګه ادامه ورکوي.
ښاغلی قدیر همداراز ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون هر وخت د دوی لپاره ځواب ویونکی دی. کارپوهان وایي افغان حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره هڅې چټکې کړي او پرې نږدي چې پارلماني انتخاباتو نیټه نوره هم وځنډیږي او په دې سره د نړیوالو مرستې په افغان حکومت بندې شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، له کابله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې نن د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې که چیرته افغان حکومت او یا نړیوال مرستندویان د روانو پارلماني انتخاباتو مالی مصرف په غاړه ونخلي او یا ورته د مصارف ورته برابر نکړي نو انتخابات به ونشي او نور به هم وځنډیږي. په دې اړه د نور بحث لپاره دا شیبه د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشیدی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. رشیدی صاحب، له تاسو نه مننه چې د خبرونې ته مو تشریف راوړ. سوال دا دی چې د مالی مسایلو په اړه به زه غواړم چې وروسته له تاسو سره خبرو وکړم. غواړم اوس د لومړۍ مسله در سره مطرح کړم چې ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې که انتخابات ترسره نشي نو دوی به د پارلمان په توګه یا د ولسی جرګې په توګه یا د وکیلانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دا له اصولو سره څه تناقض یا سمون لري؟ رشیدی صاحب، زمک آواز آوری تاسو؟ رشیدی صاحب، سوال دا و چې د ولسی جرګې پاتې کېدل د مقننه قوې په توګه، د هیواد د مقننه قوې په توګه، یا له خپل ټاکلي وخت نه ورهاخوا، ما ویل سوال دا دی چې دا څومره له قانون سره په مطابقت یا تضاد کې دی؟ فکر کوم چې مونږ د تخنیکی ستونزو له کبله د فیفا یا آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشیدی چې په مستقیمه لیک را سره و نشو اخیستلی. قدر من اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړو. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم هڅه وکړو چې له نوموړي ښاغلي سره ارتباط ټینګ کړو او په دې اړه نظر واخلو.
ازادي راډیو لوونه تروو.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو اوس هم ورزو د هیواد روان امنیتی حالت ته. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د وروستۍ او ناامنۍ له کبله 3000 کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړوتلې دي. په دې اړه راپور له ازادي راډیو خپور شو او همداراز د اقچې ولسوال رحمت الله حشر پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ولسوالۍ لس کلي د طالبانو په ولکه کې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې له سیمې د وسلوالو د تصفیې په مقصد پوځي عملیات پیل شوي دي. اوس تازه راپورونه وایي چې سخته او درنه جګړه په اقچې ولسوالۍ کې روانه ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حبیبزای صاحب، مخکې د یادونه وشوه چې د اقچې ولسوال تایید کړی و چې لس کلي د حکومتي ځواکونو له ولکې وتلي او طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. دا همغه دا جګړه چې اوس تاسو یادونه کوي یا خبرې پې کوي، همغه په لسو کلیو کې جګړه ده که په نورو سیمو ته دا جګړه غځېدلې؟ تلیفون په لیکه کې فکر کوم چې بیا هم تخنیکی ستونزې لرو. مجیب رحمان حبیبزای، د تاسو زما آواز اورئ؟ د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د تل پشان د افغانستان په تلیفوني شبکو کې بیا هم د تخنیکی ستونزو له کبله نشو کولای چې له خپل خبریال سره رابطه ټینګه کو. داسې ښکاري چې هغه زمونږ آواز اوري مګر موږ د هغو آواز نه اورو. په هر صورت د بیا به هم هڅه وکړو چې د اقچې د جګړې په اړه تاسو ته د خپل خبریال معلومات خبر کړو. خو تر هغه مخکې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د سقوط په مقصد هم پراخې حملې پیل کړې دي. له روزګان ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 400 وسلوالو له تېرې شپې راهیسې هڅې پیل کړي چې دغه ولایت د ستراتیژیک ولسوالۍ یعنی خاص روزګان ونیسي. دا سیمه له تېرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ وه او اوس یې د محاصرې ادعا کېږي. محمد صادق رښتینی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د شپې درې بجې شاوخوا 400 جنګیالي راغلي او پر یو وخت یې د امنیتي ځواکونو پر دولس پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړی وایي چې دغه پوستې د خاص روزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د په وینا چې اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو هغه ادعا رد کړه چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت او معاصرې په اړه عصبي ده.
وسوال مخالفینو زمور پر دوستو باندې هممهاله بریټ کړی چې د دې بریټ په هم خپل وخت سره د پښاټه مول شوی زموږ امنیتي ځواکونو ته هیڅ راته لفظ پکې نه دی وختي او د څنګه په باندې زموږ د نتی ځواکونو یو پوسټر چې هلته د وسوال مخالفینو درې تنه په قدم رسیدلې دي اشاره وسانته چې لګی پاتې دي.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو درستیزوال بریج جنرال سید واقف شاه سیدی بیا دغه جګړه دومره لوی نه بولی او زیاتوی چې حالت میش سرتیری د دفاع توان لري.
جن په دغه کوم نه لګا څنګه چې وایي چې هغه څنګه ته وایي د دې حالت ما چې کومه دوی سره خبرې وګړو کوم آسان د مافاس روزګان کې چې هغه وضعیت د سیمه د نورمال راپور کوم هغه نو کوم حالت راشي موږ هغه ته غوښیو
په خاص روزګان ولسوالۍ کې تر ټولو سخته جګړه د سنگارپور پوسټ سیوي چې چارواکي پکښي د درو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د یو بل خبر لمخې د وسلوالو مخالفینو یو ډله نن سهار 8 بجې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په مرکز کې د شاه زمان په نوم یو ښوونځي ته ننوتلي. د هغه لیسې مدیر عبدالعلیم خان د زده کوونکو په مخ کې وژلي او یو ښوونکی اتیکولای له ځان سره ژوندی بیولي. د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه ښوونکی بیرته د افغان ځواکونو په هڅو خوشی سوی دی. طالبانو د خاص روزګان پر امنیتي پوستو د حملې مسولیت منلی او د وو افغان سرتیرو د وژلو ادعا کوي. خاص روزګان د مرکز ترینکوټ جنوب لور ته پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالی په شمال کې د غزنی د دوو نامنو ولسوالیو اجرستان او مالستان، په جنوب کې د زابل د خاکی افغان دای چوپان او د کندهار د میانشین او په شمال کې د دایکونډي ولایت سره ګډه پوله لري. وسلوالو طالبانو مخکې هم د دې ولسوالی د مهم جغرافي جوړښت له امله په واروال حمله کړې و، خو د تیر شپې حمله یې په لوی کچه و.
د اورزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د سلګونو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه راپور مو اوریده چې افغان چارواکي وایي دا حملې په شا تمبولي او شندې کړې دي. اوس یو ځل بیا هڅه کوو چې په بلخ ولایت کې له خپل خبریال مجیب رحمان حبیبزی سره تماس ټینګ کړو. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی او د اقچې د ناامنیو او روانې جګړې په اړه معلومات راکوي. حبیبزی صاحب، زما آواز اورئ؟ پرون د ولسوال له قوله راپور ورکړل شو چې وسلوالو طالبانو د اقچې ولسوالۍ لس کلی نیولې دي. اوس سوال دا دی چې جګړه په هم دروانه جګړه په همدغو لسو کلیو کې ده او کله لسو کلو نه شاوخوا اوښتې نورو سیمو ته پراخه شوې ده.
تکل سب کوم تازه معلومات چې موږ جوجان ولایت امنیتي چارواکو څخه ترلاسه کړي، د جوجان ولایت په پخچې ولسوالۍ کې همدا اوس مهال هم د مخالفو وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ توده جګړه په ډېر شدت سره دوام لري. د جوجان ولایت د امنیت قمندان فکر محمد جوجاني له ازادي راډیو څخه کومې خبرې چې درلودې هغه وویل چې په دې عملیاتو کې تردمه چې په اقچې ولسوالۍ څخه غدېدې دي نورو سیمو ته په قواري سرخ سرکت کول او جبار شهید سیمو کې د اوس مهال دوام لري. د مخالفینو په وړاندې پکې د مخالفینو اته تنه وسوال کسان ټاکل شوي دي. د سهار مهال تر دمه او دوی تنه نور هم وژل شوي دي چې پکې د دوی نموشي ولسوالان هم یادې ولسوالۍ ته شامل دي. عملیات 209 هم شاهین قول اردو د لومړۍ لیول لخوا رهبري کېږي چې پکې د جوجان ولایت امنیتي ملي ځواکونه او هلته د ملي اردو مستقر ځواکونه هم پکې ګډون لري. تر دمه سیمه کې مخالفین څور دوره په دې خوا چې دوی ته ورغلي ول او خانه کې د سیمه څخه تېر پاشان کړي ول. سیمه کې ماینونه ځای پر ځای کړي ول چې امنیتي ځواکونه همدوس په حاله هم بوختي تر څو دغه سیمه د ماین د تصفیه کړي او خانه دوی ته خپلو سیمو ته راستانه شي. په یو وخت کې رحمت الله حشر د
بله حبیب زای صاحب، سوال دا دی چې د اقچې ولسوالی د شاوخوا سیمو مثلا د بلخ ولایت د نور ولسوالیو له نامنې یا مثلا د کندوز له نامنې سره تړلې نامنې ده او کدلته بله مسله ده، یعنی هغه زما مطلب هغو ادعاو ته ده چې ویل کېږي یو شمیر چارواکي د ولسي جرګې ځینو غړو سخت اعتراضونه کول او د بلخ والي دا اعتراض کوو چې ځینې دولتي چارواکي او خاصې کړۍ چې دوی نوم نه اخلي نا امنی د هواد له جنوب نه شمال ته انتقالوي. زما سوال دا دی چې دا له دغه پراخو نا امنی سره چې د شمال په نورو سیمو کې روان دي اړه لري او کدا کوم خاص سیمیز محلي پرابلم دی؟
تکل ته کومې خبرې چې سیمیز چارواکي مستقلی کنه دوی وایي چې دلته مختلف مسایل موجود دي. یو خو د اخچیخ ولسوال رحمت الله حشر کومې خبرې چې له موږ سره درلودې وایي چې په غیر مستقیم وسوال مخالف کسان چې دولت د امنیتي ځواکونو په وړاندې په همدغې ولسوالۍ کې جنګېږي، په غیر مستقیم ډول د دونجان ولایت د والي لخوا دې ملاتړ ترسره کېږي. او راشو موجوده نامنه ته په شمال ولایت کې مختلف عوامل لري. لومړی دا چې مخدره توکو ترانزیت مسله ده، دلته چې ځینې وسوال او محلي زورواک کې دلته په قصدن غواړي چې نامنې رامنځته کړي، او دوستان ولایت کې هم دغه تر ډېره دغه مسله ترسترګو شوې ده. او محلي چارواکي سیمهییز کسان هم د مسله تاییدوي چې محلي زورواکي وسله ویشي، مخالفین تقویت کوي، له هغوی څخه ملاتړ کوي ترڅو نامنې په سیمه کې موجوده کړي رامنځته کړي او دوی وکولی شي په اسانه توګه د مخدره توکو قاچاق رامنځته کړي. بل مسله چارواکي او حتی د بانک خوالي په کراتو ویلي دي چې کوم مهاجر چې په پاریو پدښان ولادینو کې تاسو ته پرځای شو په دوه کې کسانو چې وسوال کسانو له تاسو وسه لوري دی ولا او تاسو یاد څنګه چې شمال رم شمال کمیت نامره ما چې کړو لدی طریقه ما جنه یاد تا تحدید ورکړي.
بله یو روسي پوښتنه کلن جواب راکړي حبیب زای صاحب چې هغه کسان چې هغه قومندانان چې په دې جګړو کې ښکیل دي او لاس لري، نومونه معلوم دي، هویتونه معلوم دي، دوی څوک دي؟ دوی د طالبانو کسان دي، پخوانی جګړه مار قومندانان دي، له بهر راغلي ازبکان دي، مثلا داعش دي، څوک دي؟
تکا څه په کوم سیمو کې چې خو محلي چارواکو وایي چې د مهاجر پرتګال ته ځای پیدا شي ډیری کسان د شمالي او هم شمالي وزیرستان څخه راغلي په فاریاب ولایت کې او حتی په بدخشان ولایت کې ځای پیدا شي. خو دغه کسان په کندوز ولایت کې، په سرپل ولایت کې او حتی په فاریاب ولایت کې هغه پخواني قوماندانان او سیمه ییز قوماندانان چې دوی په جهاد کې شامل ول، سیمه ییز خلک اندېښنه کوي او اندېښنه یې همدا ده چې دوی لخوا ځورول کېږي او دغه کسان د دوی لخوا هلته وسلې ورته ویشل کېږي. حتی چې دوی هم مخکې په سرپل ولایت کې د یو سیمه ییز قومندان له کور څخه هغه وسلې ترلاسه شوې چې زموږ امنیتي ځواکونه حتی د دفاع وزارت سره د سرتېرو سره هغه وسلې د ملي امنیت سرتېرو سره هغه وسلې موجودې نه وې. خو د سیمه ییز پخواني زورواکي له کور څخه دا وسلې ترلاسه شوې او دغه خپله د یو څوار رامنځته کړي چې دغه وسلې دوی ته د کومه مسایل شوې او څوک یې ورکوي. چې دغه پوښتنه ترجمه هم د دولتي چارواکو سره مطرح ده او هم د خبریالانو سره ځواب نه دی ورکړی شوی.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي و چې د جوزجان ولایت د اقچي ولسوالۍ د نامنۍ په اړه تفصيلات اورول. اقچي ولسوالۍ د مزار شریف او شبرغان ښار ترمنځ پرته ولسوالۍ ده او تر څه وخت مخکې پورې ډیره با امنه ولسوالۍ ګڼل کېده. اوس هم یو بل راپور د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 1400 بېلابېلې حملې کړي خو بیا هم خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د دې وزارت مسؤلینو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حملو ته په کتو سره د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کمه او د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله زیاته وه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په جګړه کې یې د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان وایي طالبانو په خپلو پسرلنیو عملیاتو سره غوښتل ځینې سیمې او ولسوالۍ ولکه کړي چې یادو اهدافو ته ونه رسېدل. ښاغلی امان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو خپل ټول زور وکاراوه خو بیا هم له ماتې سره مخ شول.
تای مدت چهار ماهی که گذشت په تیرو څلورو میاشتو کې دښمن له 1400 څخه زیات تهدیدي تارکات درلودل چې په هغه جمله کې وسلوالې او انتحاري حملې، چاودنې او داسې نور ګواښونه وو. موږ د دښمن خاص اهداف له ماتې سره مخ کړي، خلک موږ ژغورلي او همدارنګه هغه چې زموږ په لومړیتوب کې وو لکه لویې لارې مو ساتلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د عزم په نامه پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په بدخشان، کندوز، سرپل، غور، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه ګرمه سوې ده. همدارنګه وسلوالو مخالفانو په ښارونو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی چې په تیرو دو اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې 15 بیلابیلې حملې شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. دا چې په رښتیا هم د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو ملامته شوې او خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، د پوځي چارو افغان کارپوهان هم دا خبره تاییدوي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې جګړه د افغان ځواکونو د سر په بیه تمامه شوې ده.
وطن بچیانو ډېر وکولای شو چې زدې ده په وخت زمان دفاع وکړي، ولې ویلې سمه چې په دفاع کې هغه تلفات اردو پولیس ملي امنیت ملي لیدلې دي، نو دا په ډېر یو لوړ قیمت باندې ورته تمام شوي دي. هیڅ ولایت او هیڅ ولسوالۍ تر اوسه پورې سقوط نه ده کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تصفوي عملیات روان دي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو ته په کې مرګ ژوب لاړولې. د چارو کارپوهان افغان امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې په جګړه کې د خپل کشفي او استخباراتي معلومات پیاوړي او همدارنګه د افغان ملي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته کړي.
د ماسپخین 2:13 شوې. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره را سره اوسئ. خوده شیبه جانقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسي جرګې له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی او ناوړه نتیجې به ولري. ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د قتل په پیښه کې د ښکېلو 19 پولیسو علني محاکمه جوړه شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي. د اروزګان چارواکي وایي سلګونو وسلوالو مخالفانو د خاص اروزګان ولسوالۍ په 12 پوستو حمله کړې او جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت والي ویان دوست محمد نایب وویل دا حمله تېره شپه 3 بجې پیل شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنه کړل. شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شوه، راغلي ځان وژونکي حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. عراقي چارواکي وایي شیعه ملیشه ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي دي. دا ښار وړمه ورځ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. ایران هیله مند ده د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هېواد تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت ساتې ته ورسیږي. سعودي عربستان له یو پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ. او په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 5 ورځنی اوربند وروسته بیرته پیل شوې.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي که د هیواد دننه تعلیمي کتابونه چاپ شي زرګونو کسانو ته به د کار کولو موقع برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت ته امر کړی چې د تعلیمي نصاب کتابونه نور د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کور دننه چاپخونو کې چاپ کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت په دې اقدام سره به د چاپخونو د مالکینو ور رخپل او د خصوصي سکتور په برخه کې به زیاته پنګونه وشي. خغلی کمینزاده زیاته کړه چې د محل پټول هیواد کې 150 چاپخونی فعالیت کوي چې شاوخوا 3500 فنی کسان پکې په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د 1994 لمریز کال له پیل څخه تر د مهاله راوتلو سیلابونو په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکې تر ډېره کندوز، فاریاب، بغلان، سمنګان، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې ویجاړې شوې. نوموړي زیاته کړه چې د طبیعي پیښو بزګران زیانمن کړي او ممکن کرنیز حاصلات یې هم سږ کال کم وي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 509 افغانۍ.
زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، د ماخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. دا شیبه زمون غږ له ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد ستانگزی د لوګر د شامزار سیمینا په خپل اس ام اس کې لیکلي د حواله ګرمېدو سره په لوګر کې ناامنۍ زیاتې شوې او خلک د ناامنۍ سخت اندېښمن کړي دي. قاری هستی خان د هلمند نه لیکي، د ولسمشر څخه غواړو چې د سولې خبرې ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې ناامنۍ زیاتې شوې او له ټولو خبرو مخکې باید پر اوربند خبرې وشي. قاری هستی خان په خپل یو بل اس ام اس کې لیکي، آیا د افغانستان حکومت به له پاکستان له طالبانو سره سوله نشي کولای؟ پاکستان زموږ په سوله خوشاله نه دی. فرید نورزای له لشکرګال لیکي، د نامنۍ لامل حکومتي سرپرستان دی. هیله ده چې حکومت اصلي والیان او مسؤلین وټاکي. او د نورستان ولایت نه مولوي حضرت علي انقلابي لیکي، طالبان باید د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې جنگ په تیرو 14 کلونو کې کومه نتیجه نه درلوده او نه به په آینده کې کومه نتیجه ورکړي. یوازینی د بریالیتوب لاره سوله ده، جنگ جهالت او د هلاکت لاره ده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ځوان فکر اونیز پروګرام خبریږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع، د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق په رمادي ښار کې لږ تر لږه 1500 کسان چې سرتیری او ملکیان پکې دي وژلې دي. داعش د انبار ولایت مرکز رمادي پرون ونیو. په همدې حال کې د عراق امنیتي ځواکونه او شیعه ملیشې وایي ډېر ژر به د رمادي د بیرته نیولو او د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق له رمادي خرڅ څخه سیمهییز خبریالان او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د دې خر له نیولو وروسته لسګونه کسان چې سرتیری او ملکیان پکې شامل دي وشلې دي. رپورټونه وایي د رمادي په لارو سرکونو کې د وژل شو کسانو مړي په بد حالت کې پراته دي او شاوخوا 8000 کسان له دې خر څخه وتلې دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې 13 ورځ ناوخته د انبار ولایت مرکز رمادي ونیو. داعش له څو میاشتو را په دې خوا پر رمادي له څو اړخونو بریدونه کول او 13 ورځ عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ملاتړ هم ورسره و له دې خار څخه پر شا شول. په همدې حال کې د عراق صدراعظم حیدر العبادی پر امنیتي ځواکونو غږ کړی دی چې د انبار ولایت په نورو سیمو کې خپل سنگرونه ټینګ وساتي. عبادی له شیعه ملیشه ځواک غوښتي چې انبار ولایت ته لاړ شي او دغلته له عراقي ځواکونو سره د رمادي د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. اسوشیر پریس په خبره د عراق صدراعظم د امریکای چارواکو دا غوښتنه چې د فرقه ای تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید شیعه ملیشه انبار ته چې اکثره اوسیدونکي سنیان دي و نه لګي له پامه غورځولې ده. د تازه رپورټونو له مخې یو شمېر شیعه وسلوال انبار ولایت ته رسیدلي او تمه ده چې د رمادي د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات هم پیل شي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر خپل وی پانه ادا کړې ده چې پر امادي خر کې ټانکونه، زغروال موټر، درنې او سپکې وسلې او نور مهمات چې له عراقي ځواکونو پاتې نیولې دي. لبلوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد جګړه به سخته او زیات وخت ونیسي. جان کری ویل
their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
د وی د اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ تماسونه کم شوي، د هغوی مالی تمویل هم کم شوی. په هغه سیمو کې چې هوایي غزمې کیږي د هغوی نقل او حرکت هم کم شوی، خو وضعیت په ټولو سیمو کې داسې نه دی. نو دا امکان لري چې دوی درامادي په شان حمله وکړي، خو زه په بشپړه توګه باور یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا هر څه بیرته لاسته راشي. د انبار ولایت مرکز رمادي او فلوج خارونه د عراق په جګړه کې هم د سونی وسروالو او امریکایي ځواکونو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګرونه وو.
دلوی چکتن طلب پنامه دوستان و خرق لست دزوان فکر خبرونه تا پا خبرونه که ما کربه از موجیب حبیب زیمه او دی خبرونه موضوع هم امنیتی مسائل رو تا تنگره شویده چه پا دیگر بوز من قدرمن میلمان هریو بریالای جلازه حمیده زرا و بشیر احمد مایر خبری کبی پا دی روسه که پا بلخ ولایت که ناهمنی مخبر دیر دوده و دی خلق اندهنه هم زیاده شویدی اخستان دی بلخ ولایت پا چمتال دولت آباد شورت پا کلدار او همدارنگ پا شورگره ولسوالی که نامنه زور اخسته وستوال مخالفین لپخواست خوست محل دیر فعال شویدی او اتا پا دی بلخ خوست سرپل ولایت پا سرحدی سیمو که هم دوی حتا زنون تلانی جوری کلی دی معلومات بر بنسرت او خلق پا دیر اندخمن دی چمتیس وکونه پا دی برخه که کم توجودی او هست رو پاملار نلری حتا چه مخالفین پا دی بلخ ولایت پا چهار بولک شولگره و کشنده که هم دوست محل لخلق و سخوش شد رو لبی لدی سرسره پا شمازون که هم نامنه مخبزیاتی دیولی دی بیرگی پا توگه پا کندوز ولایت که حتا مخالفین دی خار تر 500 کیلومتری فاصله پوری راغلی ول او دیر مقامت هم دلود امنیتی سوکونو سره پا دی خبرونه که با موضوع دیر پا بلخ ولایت بند سرخیگی پسر که بالا خاخلی جلسه سخو گفتم چه د وسان پتوګه د نامنوی د زیاتوالي عوامل پسې کې ویني خصن ساسو په دې ولایت کې چې تقریبا یو میاشتې مخه په بلخ کې د لوی چار ولای په صحوی دفتر باندې راته چې استناف سره ولای د حمله تر سره شو دی بریټ کول لخوا او امرینی هم وژل شو روسلادي هم د چروا کې خلی پاتې ولا پاتې اړه تر دې چې معلومات نه رسنوي سره شې کې ونه حمله خلکو سره عوامل پسې کې ویني ول نامنوی ذات شې ول د چروا کې پټه خلا پاتې
پسرلی کې فصلی موسم کې د جګړې زیاتې دل او دایو طبي خبره ده د تیر څو کلو را په دی خو هر کال د فصلی پر رسیدو پر رسیدو سره نامنی زیاتې کې دا یو طبي خبره ده طبي به زه کوته يم چې هر کال د چار تر سره کیږي نو دا د د اندېښنې وړ خبره ده خو دومره هم د اندېښنې نه ده ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی او حتی دننه په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسانو ډېری قرباني کېږي نو ولې سږ کال دومره حملو زور اخیستی
یو نظریه استا زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا دی نوي یو نظریه استا چې جګړه به له وزیرستان کې الته عملیاتو شو جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي کچیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره سي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې نو څومره چې ویل کېږي څومره چې په مطبوعاتو کې شته هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په ورته اندېښمن دي هغومره هم نه دی صحیح ده په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله خو دا یوه بېسارې حمله وله دا منمه خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ د بیخي پر وړاندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو پرتله امن دی
چلو زه سبلا تاسو خمن نه امیدی خور تر ازو چې تاسو څه فکر کوی آیا د وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلو صاحب هم اشاره ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه چې دی روانه ده پاکستان هم نه غواړي چې داعش ته ظهور وکړي په سیمه کې نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغله او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي
مننه زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي ډیری موږ نه یوازې شمال باندې په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې د دې لوی لامل خو په نومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بندو پر دغونه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت یې نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي که قمندانان د امنیو
امنیتي وسلونه شتون د تجهیزونو شتون سره په شوی کې ده
د وسلو نشتون تر ډېر اندازه سبب و چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیری په ډېره فاجعي توګه ووژل شي او بل صلاحیتونه دي کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دا وظیفه وي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غزا کې دا دا خلا رامنځته شوه دی خلا
موږ سرپرست نه درلود ولي درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
دا نه موږ نشو کولی په یو ولي کړو درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولي درلود مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یو مسله ده او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت دا طبیعي ده چې هره جنګلي ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنا نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغې مفکره باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو اکمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او بل خو خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بل خو دغه ده چې خپله دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولی هغه ځای ته نشي رسېدلی
له زله خورمننه رابشو بشیر معیار ته ښاغلی معیار صاحب که تاسو وایي چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږېږم یوه خبر داده چې زه یو سوال کوم اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خواته راغی څنګه یو دم شمال نارامه شو
همدې ته که ځواب ووایم
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنګي استراتیژي د دی دایم بدلون مومي دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي شمال نارامه کړي د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري پس پکو وسلو نه کېږي جنگ تکتیکي جنگ دی جنگ شاتګ لري جنگ مخکې ځي دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنگ نشي کړی
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده
شمال ته داسې راوغځېده د پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وهي
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازه کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خواته راغلی د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه
تر څه بریده موافق یې چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په دسته که چلتم جګړه روانه ده
او نه پاکستان تاییدوي چې دته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې دوی ځانونه دلانی جوړ کړي او حتی د کویټي شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي. او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه راانتقال شو؟
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي راغلی دا به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا د مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کېږي.
دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یوه استخباراتي جګړه ده، غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه گذاري شوې ده. او هر چیرته چې دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي، نو جګړه به عمل ته وړي او لمغج کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی هغه سي دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر چېرته زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دې یا زیاته سوې ده او یا دې په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نشتون د دې لامل و چې دغه مشکل رامنځته شو. ګورې په کندز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی. جګړه هر کال ولا او هماغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوې ده، هماغه جګړه چې هر کال په دې تیرې لسو کلونو کې شوې ده هماغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان دې پر دې هلته آمادګي
نیسي. د دفاع وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د
سرتیرو هغه بحث بیل دی. بحث دی په کندوز کې چې هغه شوی دی، یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ همره سرتیری دی په کندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي.
بلکې همدغه 3000 کسان وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمینه ځانته مساعده کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي او دی یو دم یې هجوم راوړي، تحصیلات ورته مساعد شي او پر یو ولایت حمله وکړي. ولې دولت خبر نه و؟
دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي، اته عام په ښار کې نه، له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کېږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډېری مشران یې هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغو ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې سرحدونه بند کړو چې د دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي، څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې فرض کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله؟
دلته بس د سرحد د اخلاص پرېښودو ده. خو عوامل ډېر دي، موږ لوی عامل چې په افغانستان کې وایي د مرستو خبره تاسو یاده کړه، موږ دلته یو لوی عامل چې د موږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل نامنی هم زیاته شوې ده، لوی عامل د فساد و خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه، یعنی په وخت یې مخنیوی ونه شو، او دغه عامل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلوده د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایساک را رسیږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده، خپل
دی بلکې نړۍ ته ستونزه ده، ته په مخالفینو چې هم پکې القاعده هم آی اس آی هم آی اس آی اس پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی، ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغې وختې، زما په خپل شخصي نظر، تر هغې وختې اقدام نه کوي د یو مملکت یا د یو هېواد په سرحدونو کې، تر هغې چې خپله نړیوال ته زیان ورونه رسېږي. خو کله چې اوس افغانستان هغې حد ته نه ده رسېدلی، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستانه مهم موږ نور هېوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسېږي، خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ و، نړیواله ټولنه لاړله اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړل اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل، ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوی وای تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلی معیار تمایار صاحب، که په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظمي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې د امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیه ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره د وسلو او د نظمي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وخه کېږم، دغه وکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دواړه د دې څخه کېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دو کال د پیل سره و، باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي و چې په دو امنیتي وکړه کې و چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی. او هند ته اشاره وکړه چې هند د افغانستان سره بعضې پوځي مرسته کړي، یو دیوار خه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي، په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري، او هغه خپل منافع غوړي، خپل منافع چونه غوړي، هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوځي برخو کې.
معیار صاحب څخه مننه. جلسه صاحب که اغلی زره خبرو هم خبرې ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی؟ یوه مسله بلا دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان د واقعا تر دې وي چې په دې کې وسله وال یا توریستان روزل کیږي او بیا د نړۍ ته استول کیږي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده.
تعاون باندې عمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان ته چې
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی صحیح، هغه یو وخت خدا اوس نه دی، اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی، او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډیر دی. فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دې هغه کې وی چې لدی چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده، د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسو چې هلته ترهګر تمویلېږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزلو لپاره
بل بحث سره وګرځو چې آیا واقعا امریکا
او دلته شورشیان بلواگر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي وي او سړی دته دا تایید کړي چې هو امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
وځي.
خو که هر څه وي نو دا یوه خبره ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو که نه چې هو امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یوه خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې ورسره مشکل لري چین دی او روسیا ده. خامخا به د دې د افغانستان داسې یو موقعیت لري چې له دې کولای سي دا دواړه هیوادونه دپاره دوی ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا هم د هغه د تر دې حده ده چې موږ پې باندې خبر کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې جنه د دغه دواړو هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي. نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخلی وکړي.
چلو تاسو مننه دوستانو د زړه څخه د ځوان فکر خبرونه مو اوریده. په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب زی ومه. تر بل خبرونه چې زه او یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ تاثیر وو په لوی څښتن مسپارم. علامه مال د خدای په امان.